Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن پنځم به د 1402 هجری لمریز کال لړم یا قرب د میاشتې 13 د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 9 ده په لری سات په خبرونو کې د کابل په دشت برچې سیمه کې سیشن به د ورځې د بریده غندنې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم د غبرید غندلې او د بشپړې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی ویست بیگانه وخت په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ښکلي چې له یوې میاشتې نه پر لږه موده کې پر هزارګانو درېم برید کې پر غمجنو مړینو ویرجن دی. هغه زیاته کړې دغه بې رحمه بریدونه باید ودرول شي او د یې په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کوي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ هم په کابل کې سیشن بیده و رزید چاودنی پاڑ ده بشپڑو شفافو چردنو غوختنه کرده و ده اسلامی دوله دلیا دهش پر تلگرام چینل ده غبرید مسئولیت تخیسته پا کابل که ده طالبانو ده امنی قماندانه وین خالد زدران ویلی پا ده چاودنه که چه پا یو کاستر دوله موتر کشوی و وطنه وجل شوی او شل نورتا پینده په هرات کې د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنیدونکو چارو یو مسول وای د رواني اونۍ په څلور ورځو کې نږدې 4.5 زره افغان کډوال له ایران د اسلام کلا بندر لارې هیواد ته راستانه شوي دي. په اسلام کلا بندر کې د کډوالو د چارو سرحدي عامر عبدالله قیومي پرون فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي هره ورځ له 3 زرو نه تر 4.5 زرو پورې افغانان له ایران راستنیږي چې په وینا یې دا ورځنی شمیر یې تېرې میاشتې ته په کتو 2 برابره زیاتوالی ښیي. تدې وړاندې په ایران کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلو چې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو لخوا پرې فشارونه زیات شوي او د کار اجازه هم نه ورکول کیږي. د کندهار ښار د صرفانو مارکیټ د اعتراض له امله وتړل شو. د کندهار د صرفانو د اتحادیې یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون چهارشنبې تر غرمې وروسته د طالبانو چارواکو یو شمېر صرفان چې په صرفي مارکیټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولي او یو شمېر له پیسو سره یو ځای له ځان سره بیولی دي. د سرچینې په وینا تر دې پیښې وروسته صرفانو د اعتراض په توګه د صرفي مارکیټ تر نامعلوم وخته پورې وتاړه. د طالبانو چارواکو که څه هم تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې خلکو او سوداګرو ته خبرداری ورکړی و چې په پاکستاني کلدارو راکړه ورکړه بند کړي. هغو فلسطینیانو چې د غزې د تر ټولو لوی ښار په مرکزي برخه کې اوسي پرون چهارشنبې وویل دوی ولیدل چې اسرایلي ځمکني ځواکونه له څو لورو مرکزي برخې ته ورنږدې کېدل. د سخت دریځې حماس ډلې او اسرایل ترمنځ په ښاري سیمو کې د جګړې سختېدل به په زرګونو ملکي وګړي کډه کېدو ته اړ کړي. وبخی د سیمه اوسیدونکو ویل چې اسرایلی سرتیرو د شدیدو بمباریو په ترڅ کې د غزې ښار د نن سیمو پر لور حرکت کړی دی. د هغه روختون په 1 کیلومتر کې نښته شوی چې د اسرایل پوځ وایي حماس ورڅخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. حماس او د روختون چارواکو دغه ادعا ورد کړی او ویلي دي چې د اسرایل پوځ د برید لپاره پلمه جوړوي. د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورک وایي اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې دواړو جنګي جنایتونه کړي دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي تورک د رفح په بندر کې چې له غزې سره پر پوله پروت دی پرون وویل دواړو لورو تېرې یوه میاشت کې بشري جنایتونه کړي. هغه ویلي هغه جنایتونه چې حماس وسلوالې ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره وکړل ناوړه وو. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي د اسرائیل لخوا د فلسطیني ملکیانو ډله ییز مجازات هم جنګي جنایت دی. وروسته له دې چې حماس وسلوالې ډلې د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیل برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل، اسرائیل پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 3.5 زرو تنو اوښتی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا پرون چهارشنبې د سوریه په ختیځ کې د هغو ملیشو اړوند تاسیساتو باندې هوایي بریدونه وکړل چې د ایران له ملاتړ برخمن دي. پنټاګون ویلي دغه غچ اخیستونکي برید د هغو زیاتېدونکو حملو په ځواب کې شوی چې په تېرو 2 اونیو کې په سیمه کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر اډو شوي دي. دغه برید د دو امریکایي اف 15 جټ الوتکو لوري د ایران د سپه پاسداران انقلاب اړوند وسلو د زیرمتون پر تاسیساتو شوې ده. دا په څه کم دوه اونۍ کې دوهم برید دی چې امریکایي د سختدریزو وسلوالو پر تاسیساتو کوي. د کرکټ 50 اوریزو سیالیو د نړیوال جام په دوام سبا افغانستان خپل نهمه سیالي له جنوبي افریقا سره کوي. دغه سیالي د افغانستان په وخت ماسپښین یوه بجه د هند په احمد آباد ښار کې ترسره کیږي. افغانستان دغه جام په لوبو کې تر اوسه څلور لوبې ګټلې او څلور نورې بایللې دي. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم وایي هغه افغانان خپل هیواد ته نستنوي چې په دې هیواد کې امریکا ته د تلو انتظار باسي، خو په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي پاکستاني پولیس دغه افغانان هم نیسي.
زنه هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې ژوند کوي د دغه اسناد درلودو سره هم د پولیس لخوا نیول سوي دي او ورتویل سوي دي، چې دغه اسناد موږ ته قانوني حیثیت نه لري.
کندهار ته له پاکستانه نوې ستانه شوي کډوال بیا د نجونو په ګډون د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ او نورستان اوسیدونکي له اسدآباد تر پارون پورې د غځېدلي سړک د رغولو غوښتنه کوي.
په دغه سړک تګ راتګ ډېر مشکل دی او هم ناروغانو ته هم ټولو ولسونو ته.
دا به هم واورئ چې د غزني چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت لرغونو ځایونو د لیدو لپاره ډیر بهرني سیلانیان ورځي.
215 پته بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت سردار تپه، منارو سیمه، بالاحصار، سلطان محمود غزنوی زیارت، حکیم صاحب سنایی زیارت څخه لیدنه کړې ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د اسرائیل او د حماس سختدریز ډلې ترمنځ د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان صدر اعظم وايي هغه افغانان خپل هیواد ته نستنوي چې په دې هیواد کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او چاري تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د دغو افغانانو شمیر شاوخوا 25 زره خودل کیږي چې دا مهال په اسلام آباد کې امریکا ته د تګ په نیت پراته دي. بل لور ته له پاکستانه د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې او هلته میشت افغان کډوال وایي د پولیسو لخوا د نیولو عملیات چټک روان دي.
په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د تک په نیت پراته دي اوس له هغه هیواده نه ایستل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دا خبره د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ د چهارشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته وکړه. پاکستان کې میشت هغه افغانان چې امریکا او یا نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې قضیه لري د اقدام خوشاله کړی دي. فهیم داود د هغو افغانانو له ډلې ده چې امریکا کې د پناه اخیستنې قضیه تر کار لاندې ده. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه ټول معلومه ده چې د تیر دوه کلونو کې امریکایي غوښته چې پاکستان کې دفتر خلاص کړي، خو متاسفانه د پاکستان له حکومت لخوا ورته اجازه ونه شو ورکول چې دوی اجازه ورته ورنکړله چې دوی خپل دفتر خلاص کړي، چې دغه کسان چې پی ام پی ټو کیسونه لري خپل کارونه مخته بوځي. نو په دغه څو ورځو کې په دغه سوشل میډیا په نیوز کې خبرې روانې دي چې پاکستان او امریکا په نتیجه رسیدلی دي چې دغه کسان چې دلته بند پاتې دي او خپل کارونه مخته بوځي، د دوه کلونو دلته بند پاتې دي، دا باید انتقال شي.
په پاکستان کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي هغه کسان چې امریکا ته د تګ لپاره د امریکایي ادارو اسناد لزان سره لري هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. وجدانی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستانی چارواکو خبري او د پولیسو کړنې همغږي نه دي او په وینا یې امریکایي ادارې باید متحده ایالاتونو ته د تلونکو افغانانو ټول ځانګړنې د پاکستان له حکومت سره شریک کړي.
زنه هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې ژوند کوي د دغه اسناد درلودو سره هم د پولیس لخوا نیول سوي دي او ورتویل سوي دي، چې دغه اسناد موږ ته قانوني حیثیت نه لري. د پاکستان لومړی وزیر هم په خپل خبرو کې وایي چې دغه کوم کسان چې د امریکا ته په تمه دي او دغه اسناد ورسره وي هغه به د پاکستان څخه نه ډیپورت کیږي، خو دغه موضوع پولیس ته د منلو وړ نه ده.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د هغو افغانانو شمیر چې امریکا ته د تک په نیت په پاکستان کې دی را دي شاوخوا 25 زرو تر رسیدي. پاکستان د هغه هیواد د دغو افغانانو د نه ایستلو ژمنه داسې مهال کوي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان ته د څه باندې 1,00,000 بی اسناد افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ پیل کړې ده. په اسلام آباد کې یوې افغان کډوالې د ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پولیسو په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات ګړندي کړي دي.
اخراج اجباری مهاجرین شدت پیدا کرده و خصوصا در مناطق مختلف اسلام آباد و
دوای د اسلام آباد په بیلا بیلو سیمو او د پاکستان په کوټه او پیښور خارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات ګړندې شوې دي. نن د اسلام آباد په بی ول سیمه کې هغه افغانانو نیول چې ویزه ته یې اپلای کړی وو او له یو ان ایچ سی آر سره هم ثبت وو، خو پولیس دا اسناد نه مني.
ثبت یو ان ایچ سی آر هم بوده، ما پولیس پاکستانی را قبول ندارم.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو موضوع او هلته له افغان کډوالو سره د پولیسو چلند د طالبانو د حکومت او بشري ادارو له غبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون تورخم کې له راستنو کړی شو افغانانو سره خبرو کې ویلي پاکستان د ګاونډیتوب اخلاق په پام کې نه دی نیولی.
کندهار ته له پاکستانه نویستانه شوي کډوال بیا د نجونو په ګډون د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې لوڼو یې د پاکستان په ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او اوس چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دوی غواړي چې خپلو زده کړو ته دوی دوام ورکړي. نور په دې رپورټ کې.
نه کلن یعقوب د پاکستان په کراچی ښار کې لوی سوی او هلته تر څلرم ټولګي زده کړې کړې دي، خو اوس هیوا ته په راستنېدو هیله لري چې زده کړې بیرته پیل شي.
کراچی کې ویل په قائد آباد کې څلور سیم کې ومه هر سم زده و، بیا حکومت راته ویل وایي ولاړ شئ تاسو افغانیان یاست، اسلامي امارات دا غوښتنه ده چې موږ بیرته دلته سکول وایو.
د یعقوب لار سدوزی وای هیواته د راغلو کډوالو د ټولو ماشمانو زده کړی پر نیم حال پاتې سی او د طالبانو حکومت باید د دې ماشمانو د پاتې زده کړو د بشپړې دوه لپاره زمينه برابر کړي.
دلی کان چې دلته ویني د مازور شل داسې نور کوچنیان د سالته مکتبونه په نیمای کې پاتې سی دي څه زده کړی کړي دي پاره زبه کې اوسم خبرې کوي چې کتاب دیال باندې اوس پاتې سی خدا به داسې ولاړ سی او کله دې سره دلته اوس اسلامي امارات حکومت خلک له کوشش وکړي یو د مکتب یو زمينه ورته برابر کړي بیرته د مکتب یو څه د مکتب نه ځای کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د زربلا جل د پایت رسیدو ورسته د کندهار سپین بولد کاوتور حمله لاري شاوخوا 300,000 افغان کډوال هیواته راستنسوي. د راستنسو کډوالو لجملې یو شمیرنجنی وای د پاکستان په شونیز مرکزونو کې تر لمړنی او منځنی کچې زده کړې کړي او هیله لري چې پاتې زده کړې بشپړې او د پهانتون تر کچې ورسوي.
ما وری سکول مدرسه ویل پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته مو په سرا واخسته د وزوام سماته دلته نورم پڑھاو کې دلته نور مدرسه سکول راته وای.
ما دوی سه پاره د قران شریف پاتو پولیسان ول ستې ماچر اسوځس.
پاینی وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وای له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشمانو ته د زده کړو زمينه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمينه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داس حال کې د راغلو کډوالو ماشمانو ته د زده کړو د زمینی برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو د غراز انجونی له پوهنتونونو راګرځولي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی پر کار بندیز لګولي. د راغلو کډوالو شزینه ماشمان ویر لري چې د نورو ملیونونو افغان جنو په چیربه د لوړو زده کړو بې برخې پاتې سي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو متحدان په غزه کې د جګړې له وقفو ملاتړ کوي چې غزې ته بشري مرستې ورسیږي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون په بروکسل کې د هنګري له ولسمشر کاتالین واک سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمېر ښیي چې پر حماس د اسرائیل عملیات له ښکاره تېروتنې سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي مهمه ده اسرائیل ته دا په هوای ورکړل شي چې هر ورځ د پټکو د فلسطین د خلکو د بشري اړتیاو د وحشتناک انځورونو لیدل د اسرائیل له ګټو سره په ټکر کې دي. ښاغلی ګوتیرش د چهارشنبه په ورځ په غزه کې د وژل شوو ماشومانو شمیر په ټوله نړۍ کې د جګړو له کبله د وژل شوو ماشومانو له شمیر سره پرتله کړ. هغه وویل په کلنی ډول د هغو ماشومانو شمیر چې جګړه کې وژل کیږي سلګونو کسانو ته رسیږي. ګوتیرش وویل یوازې څو محدودو ورځو کې په غزه کې زرګونه ماشومان وژل شوي چې په خبره یې دا د دې ښکارندویي کوي چې د پوځي عملیاتو د عملي کېدو په څرنګوالي کې تېروتنه شته. هغه پر حماس ډلې هم نیوکه وکړه چې ګواکې له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي.
د حماس لخوا د ناقض پیشسته هغوی له انسانانو د سپر په توګه کار اخلي، خو کله چې په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو شمیر ته ګورو دا داس یو شی دی چې ښکاره تېروتنه ده.
په غزه کې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې ده ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه له 1500 ډیر کسان وژل شوي چې له دې ډلې 40 په سلو کې یې ماشومان دي. دغه وزارت ویلي یوازې د چهارشنبې په ورځ د جبلیا په نوم د کډوالو یو کمپ ته نږدې د اسرائیلو په برید کې نږدې 19 تنه وژل شول. کله چې حماس وسلوالې ډلې د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو په برید سره 1400 کسانو وژل او له 240 زیات نورې برمته کړل، اسرائیل په غبرګون کې پر غزې بریدونه پیل کړل او د غزې تړانګه یې کلا بند کړه. اسرائیل ویلي دوی به د حماس ریښې وچې کړي. د اسرائیل پوځ چې د غزې په شمال کې عملیات کوي له عامو خلکو غوښتي چې کورونه پرېږدي او جنوب ته ولاړ شي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې زرګونه فلسطینیان پلی له غزې د تېښتې په حال کې دي او یو شمېر له جامو پرته هیڅ شی نور نه لري. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي په غزه کې څه باندې 1.5 میلیون وګړو د خوندي ځایونو لپاره خپل کورونه پرېښي دي.
له خبرونو ورآخوا
د برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. فرید سیال ته وښو شو
یو شمیر نړیوالو رسنیو په خپلو تازه غنو کې له پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د شړلو د دایښ خراسان څنګه له خوا کابل کې د روسي برید د مسؤلیت منلو او د استرالیا په وړاندې د افغانستان د کرکټ د هغې لوبې په بایللو لیکنې خبرې کړې دي چې تر ډیره د افغانستان له خوا د ګټلو چانس و. ډیپلوماټ خبرونه په خپلې تازه غنې کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستل پاړه یو راپور خپور کړی چې سرلی کې دی اسناد ولري او کنه افغان کډوال پاکستان کې له زورونی او تحقیر سره مخ دي. یهونیوز ویب پاڼې د دایښ ته هغه دا پاړه چې په کابل کې پر یو کاستر موټر د برید مسؤلیت منلې راپور خپور کړی دی. دا راپور په برخه کې ویل شوی دی د دایښ سره تړلې کسان تر ډیره د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې دي. د راپور په وینا له هغه راورسته چې په 2020 کال کې طالبان افغانستان کې یو ځل بیا وخت ورسېدل دا ډلې تر ټولو مهمه وسلواله مخالفه ده. راپور زیاتوي دایښ وسلواله ډلې په افغانستان کې د پلازمینې کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړې توګه شیګان د خپلو هدفونو برید ګرځولی دی. د کرکټ نړیوال جام د استرالیا لخوا د افغانستان څخه د وی حیرانوونکې لوبې په پایله کې د لوبو ګټلو هم د یو شمېر نړیوال رسنیو پام وراړولی دی. په دې اړه د فوربس مجلې د یو راپور سره لیک دی په نړیوال جام کې د افغانستان خوب په خپسه بدل شو. لیکوال وایي داسې ښکاري چې د استرالیایي لوبغاړي ماکسول لخوا مجیب الرحمن ته ورکړل شوی اسانه چانس هم ونخیستل شو او زیاتوي وروسته افغان لوبغاړي غوسه ښکارېدل خو استرالیا توپ وهونکي ماکسول پر خپل دوامدار بخت باور نشو کولی. دا لیکوال په وینا هغه څه چې په راتلونکو څو ساعتونو کې پیښ شول حیرانوونکي و، ځکه چې افغانستان پر وړاندې ماکسول د خورا غیر معمولي توپ وهنې سره یو خنډ شو چا چې د هر څه په وړاندې دفاع وکړه او د یو ورځنیو لوبو تر ټولو ډېرې منډې جوړې کړې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان په وړاندې د استرالیایي لوبغاړي ګین ماکسویل پرونی لوب حیرانوونکې بللې ده. ماکسویل د سشنبې په ورځ په 223 توپونو او پرته له دې چې وسوځي د 201 منډو جوړولو سره د کرکټ د نړیوال جام تر ټولو حیرانوونکې منډې جوړې کړې. او له کبله استرالیا افغانستان ته داسې حال کې چې 19 توپونه یې پاتې او ماتې ورکړه او نیمه پای لوبه ته یې لار ومونده.
د کونل د چپې درې ولسوالۍ او نورستان اوسیدونکي له اسادآباد تر پارون پورې د غزیدلی سړک د رغولو غوښتنه کوي. دوی وایي سړک کنډو کپر او په بد حالت کې دی چې له امله موټر چلوونکي او سورلۍ له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د کونل چپې درې ولسوالۍ او د نورستان اوسیدونکي له اسادآباد تر پارون پورې د شاوخوا 160 کیلومتر سړک خرابوالي او کنډو کپروالي تنګ کړي دي. د نورستان اوسیدونکو امان الله امان ازادي راډیو ته ویل کلونه وشول چې دوی د سرکونو جوړولو او پاسانه لیو ځای بل ځای ته د تک په هیله دي. خو کوم سرکونه چې په تیرو دوه لسیزو کې یو څه جوړ شوی وو هغه هم بارانونو سیلابونو او د موټرو تګ راتګ ویجاړ کړی دي.
کوم سرکونه چې جوړو ډېر په خوا جوړ شو هغه تخریب شوی دي او بیرته ترمیم شوی نه دي. کرایانه جګی دي.
د اسدآباد او پارون ترمنځ غزیدلې سرک د کونړ په وټپور مانوګي او چپې درې ولسوالۍ کې تیر شبه چې د نورستانیانو ترڅنګ د یاد ولسوالۍ خلک هم مشکلاتو سره مخ کړي دي. د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو ډاکټر فیض الرحمن
دغه د نورستان ولایت غزیدل سرک د تیر نظام نه همدغه شان خراب پاتې ده. په دغه سرک تګ راتګ ډیر مشکل دی او هم ناروغانو ته هم ټول ولسونو ته ډیر زیات مشکلات دي چې د سرک د ډیر خرابوالي له کبره په تیرو څو ورځو کې د نورستان یو موټر چې واده ته ته د چپې درې په مسیر کې چپه شوی او لس نفر پکې زخمیان شوی وو.
ډاکټر فیض الرحمن راته ویل په کومو کلیو کې چې دغه سرک تیر شبه ځای اوسیدونکو په خپل مصارفو او لاسونو کندې شوی ځایونه ډکوي خو د باران او موټرو تک سره هغه به کندې کیږي.
دغه سرک چې په کوم کلو کې نورستان ته تیریږي او تیر شوی دغه کلی خلکو په خپل مالی لګښت جوړی او بیا چې کله خاورې او تیږه او کرچ په واچي بیا د بارانونو او د سیلابونو له امله بیا ته تخریب شي نو بیا ته حفظ مراقبت او دغه نشته ده چې غټینګ شي پې نو په دغه خاطر باندې ډیر زر خرابیږي.
د همدې سیمې او بل اوسیدونکو عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل د سرک خرابوالي په وجه ډېرې ناروغان روغتون او ډاکټر ته درسیدو او درملنې پارمان په نیمه لار کې ساور کوي.
د کونړ او نورستان عمومي سړک چې ډېر کنډ کپر شوی دی وروستیو سیلابونو بیخي خراب کړی دی. د کونړ نه نورستان ته ځو یا د نورستان نه کونړ ته راځي نو په ساعتونو ساعتونو لار وي او ډېر مشکلات دي. ان نارو چې تر کونړ را رسو ځکه نورستان کې خو داسې صحیح شپخانه موږ نه لرو چې مریض بوځو هلته تداوی کړو. ډېری وختو کې چې نارو تر کونړ را رسو په لار کې ژوند د لاسه ورکړي.
ځایي اوسیدونکو وایي پخوانی حکومت کې جنگونه او کمزور امنیت د سرک جوړولو او نورو پروژو پلي کولو پر وړاندې ستر خنډونه یادېدل. په وینا چې اوس امنیت ښه شوی نو باید د پارون او اسدآباد سرک په اساسي ډول ورغول شي. په کونړ او نورستان کې چارواکي هم وایي چې د یاد سرک له خراب حالت او د خلکو له ستونزو مشران خبر دي او هڅه کوي چې دغه مهم سرک ته بودیجه پیدا او کار پرې پیل شي. د کونړ له مرکز اسدآباد څخه د نورستان مرکز پارون پورې شاوخوا 160 کیلومتر سرک دی چې د خرابوالي له امله خلک د یو نیم یا دوه ساعتو پر ځای 15 ساعته په لوړو کرایانو له کړاوونو ډک مزل کوي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په دې وروستیو کې د دې ولایت د لرغونو ځایونو د لیدو لپاره ډیر بهرني سیلانیان ورغلي دي. په غزنی کې چې څو کاله مخکې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه اعلان شوی و د سیلانیانو لپاره ډیر بډایه لرغوني ځایونه لري.
د غزنی ښار په بزازي سیمه کې د ځایي خلکو ګڼه ګوڼه خو د ځای خلکو تر څنګ په ښار کې یو شمیر بهرني سیلانیان هم ګرځي چې ځینې یې ښځینه دي. دوی له خلکو سره په لاس روغبړ کوي، ځینې توکي پلوري او خواړه هم خوري. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي غزنی ته یو ځل بیا بهرنیو سیلانیانو زیاته مخه کړې ده. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي د چهارشنبې په ورځ هم دغه ځای ته د اوو میرمنو په ګډون 19 تنه ګرځندویان راغلي وو. دی وایي دغه سیلانیان د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه و چې د غزنی له تاریخي سیمو او آبیدو څخه یې لیدنه وکړه. دوی سږنی کال تر ټولو ښه بولي او وایي په روان 1402 لمریز کال کې تر اوسه پورې 215 شپېته بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي چې څه برخه یې ښځینه دي.
د اوو میرمنو په ګډون 1900 بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت له تاریخي آبیداتو او سیلاني سیمو څخه لیدنه وکړه چې دوی له ارجنټاین، اسپانیا، جرمني او سویډن هیوادونو څخه راغلي وو. سږ په 1402 لمریز کال کې 215 شپېته بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت سردار تپې، منارو سیمې، بالاحصار، سلطان محمود غزنوي زیارت، حکیم صاحب سنایي زیارت څخه لیدنه کړې ده.
دا اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا یوازې غزنی نه دی چې په زیات شمیر سیلانیان ورته راځي، بلکې په دا وروستیو کې سیلانیانو ټول افغانستان ته مخه کړې ده. خو غزنی هغه ولایت دی چې زیاتې تاریخي آبیدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري، نو سیلانیان غواړي چې د هیواد د نورو سیمو په پرتله غزنی ته زیات راسي او له دغه ځایونو څخه لیدنه وکړي. خو تر څنګ یې د لاسي صنایعو لکه پوستین ګنډل، نجاري، کلالي، مسکري، زرګري او ځینو نورو کسبونو څخه هم لیدنه کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله ری په افغانستان کې سهار 15 بجې او شپږویشت دقیقې شوې.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیله منې په واد يم. افغانستان لوګر ولایت از رسالې څخه پیلان په تهران پردیس خار کې یم. نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دو جمع کیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول او ټول افغانستان ته واړول. بعضې بندیان دي جرمونه تورنه پرې ولګول، په چا قیدونه وخېځول، څوک یې اعدام کړل، سخت نیول روان.
السلام علیکم، محمد رسولیم د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیری کوو، یعنې زه د یو مایوبه دپاره د بایومتریک د تذکیری د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیاتو کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 60,000 کلداري تللي دي، او د تذکیری د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي، یعنې که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، 4-5 واره به نور هم زه ورځمه. یعنې زما څه پر یوې تذکیرې د بهر زما مصرف تقریبا تر 30,000 کلداري اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه نا څه نږدې یم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکره 15-20,000 کلداري، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل د عیال ډوډۍ نه شي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت دی. موږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ. دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي، یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دوغنی اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورسي او کار یې خلاصي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421201. تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.